ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه منی د خبرونه د سر موضوع په کورمه کې د شیعه سنی د لوترمنځ هغه شخړې دي چې په کې د وجل شو کسانو شمیره ول څه تر رسیدلې د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مرایو دې کړی ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه د نړۍ د حالاتونو خبر شي کړم به خبرونه ڈمبے د مشال د خبرونو سره ټکی په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نور سیمو ته هم غځېدلې او په دغه شخړو کې د وجل شوو کسانو شمیره ولسو ته رسېدلې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب په پوهنتونونو کې د پښتنو او بلوڅ د کوونکو په ځورولو او نیولو ژور اندېښنه څرګنده کړې وروسته له دې چې د اسرایل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه په غزا کې د اسرایلي ځواکونو هوایي بمبارۍ زور اخیسته اوست مشال خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نور سیمو ته هم غځېدلې ده او پرون په کونجی الیزو غوزګړی پیواړ او تریمنګلو کې تازه ختی شوې دي ځایي خلک وایي چې په جګړه کې دواړه ډلې نه یوازې د یو بل مورچې په نخه کوي بلکې په ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي چې ورسره خلک د ویرې ترهې ښکار شوې دي په دغه اړه یو مقامي مشر حکمت خان حکمتیار پرون مشال لري ته وایي
انګری ځوانان ټول متاثر شول مو حکومت هم ترې دا کوم چې دا جنگ به بند کړي شي ځکه چې دینه ټول پاکستان کې دینه د شیاسونی مسله جوړېدلی شي او موږ غواړو چې په کورنۍ کې امن وي
د اکتوبر په سلی رښتما ځلې انتظامي او مشرانو په بشارو کې د یوې جرګې د لارې جګړه ودروله خدا حسې هغه وخت ناکامه شو چې په چارخېلو کې په یو گاډي په وسلوال بیت کې یو شمیر کسان مړ او جوبل شو د انتظامی او روغتیاي چارواکو په وینا په جګړه کې تر اوسه دواړو ډلو ول اس کسان وجل شوی او تر شلو زیات نور ټپیان دي په سیمه کې د امنیت خرابېدونه ورسته د موبایل او انټرنیټ سہولت معطل ده او د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي د بدمنۍ له کبله له تیرو څلور ورځو تعلیمي ادارې هم تړلې دي دا په داسې حال کې ده چې د جنگ بندۍ لپاره د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ درې ځله ناستې شوي دي خو بیا هم پور بند کومې موافقنامې ته نه دي رسیدلي ځلې انتظامی او پولیس چارواکو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشال لري ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې مذاکرات یې پیل کړي خو لا اور بند نه دی شوی د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لري ته وویل چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خیلو کې د ملیشه ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دوکان کې وجلی دی د پیښې وروسته په جاني خیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ او وویل چې سبا د اتوار په ورځ درې ورځنۍ جرګه کوي د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جاني خیلو فعال علاءالدین غونډې ته په وینا کې وویل چې پر دې وجنو غلي نشي پاتې کېدی جانی خیلو کې د دین اوراندې هم روان 2023 میلادي کال کې تر 15 پورې رئیس ځوانان او مشران پولیس او افسي ځای اهلکاران په وسلوال بدونو کې وجل شوې دي پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټې غړی ایاز وزیر نیولې او د هغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه نن مشال لیډیو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د اکتوبر په 26 په واڼه کې نیولې وو او د ټانک زندان ته لیږلې وو د نوموړي په وینا پولیسو د هغه پر ضد د بغاوت او غداري مقدمه درج کړې دي چې پرونی عدالت اورېدنه کړې ده د پاکستان پوز وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکۍ سیمه کې د ماین په 14 کې لږ تر لږه دوه پوځیان وجل شوي دي پرون د اکتوبر په 20 د پوز د اماړیکو دفتر لخوا جاري شوی بیان زیاتوي چې د پیښې نه سمدلاسه وروسته په سیمه کې د موجودو ترهګرو د لمینځه وړلو لپاره د پاکولو عملیات ترسره شول په بیان کې پوز دعوه کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا سیمه کې هم عملیات کړي دي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وجلی او دوه نور یې په جوبل حالت کې نیولي دي پوز د وجل شوي او ګرفتار وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني د جنوبي وزیرستان په سروکۍ کې د پیښې ذمواري منلې ده خو البته د تیرا د پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او نه مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز د دې دعوې پخلی کولی شي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پنجاب په پونتونونو کې د پښتنو بلوڅ د کوونکو په زورولو او نیولو جوړاندې خنه سرګنده کړي. کمیشن پرون په خپل رسمي ایکس باندې ولیکل چې د راپورونو تر مخه په تیرو شو ورځو کې د لاهور په پونتونونو کې پښتنو بلوڅ د کوونکو د امنیتي ادارو لخوا زورول شوی او ويرول شوی او لک تر لګه دوز د کوونکو په زور ورکل شوی دي. کمیشن زیاته کړي چې په پنجاب کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د کوونکو په ځانګړي توګه د دا رقم چلن سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 20مه په پنجاب پونتونکو پولیسو او پساده کالیو کې امنیتی چارواکو یو بلوڅ د کوونکې فرید حسین بلوڅ د نیو کیمپس له دروازې څخه ونیولو او په وهلو ټکولو له ځان سره یې وړلو. د بلوڅ کونسل غړي وایي چې ملګری یې د ګارډن ټاون پولیسو نیولی دی. پولیس وایي فرید بلوڅ یې د نشه یي توکو ساتلو په تور نیولی. دا خبرونه تاسو ته مشال لري اوري وروسته له دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري زور اخیستې. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ جوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسرائیلي دفاع وزیر پرون وویل چې ژر به په غزه کې د حماس ډله د میندو وړلو لپاره یو اوږد او ستونزمن ځمکني عملیات پیل کړي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې په هند کې روان د 500 کرکټ نړیوالو سیالو کې آسٹریلیا نیوزیلینڈ ته ماتې ورکړه. آسٹریلیا په 500 دا لوبه وګټله. آسٹریلیا 378 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلینڈ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 383 منډې جوړې کړې. بل پلو د نیدرلینډ او بنگلادیش ترمنځ د لوبه روانه ده. نیدرلینډ لومبه بیټنګ کړې او 210 منډې جوړې کړې. دا مهال بنگلادیش بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو یې په 500 کې 19 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای مشال لیډیو ته وګي خبري غړای دا او د دې خبري غړای ترڅنګ تاسو زمونږه عکسونه د دې ترڅنګ راپورونه ویډیو غانې دا زمونږ په ویب ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام فیسبوک ایکس او یوټیوب هم لوستلی اورېدلی شي او د دې ترڅنګ زمونږ ویب پاڼې ته هم ورتلی شي. مشال لیډیو پته ده. وژدو د خپرونې پیل کو که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شخړه دوام لري او تر دا مهال په دغو شخړو کې 19 کسان وژل شوي. د سیمې یو کس وایي چې باید حکومت خپل رول ولوبوي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو راته شي مشرانو بار بار مطالبه وکړي چې په اهل بیتو او د صحابه په شان کې څه ګستاخی کوي نه په کور هغه ته هغه سزا ورکړي چې کوم بل پوشه وي.
د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی ورکینګ کمیټې یو غړی ایاز وزیر نیول شوی دی. څه ګناه کړې و دا هغه وکیل وایي.
بہت والے مقدمے دی چھ ویجنگ وار اگینسٹ کنٹری یا دی ملک خلاف بغاوت کی یا دی ملک خلاف سازش کی تغا دفی دی.
خوست کی مشاعرہ شوی زمون همکار نجیب الله خیل ورغلی و غسر بو ورزو دا شیرونه باورو.
مرگیا اوخلا جڑی اوخلا دے خرد ترکی شمری چلکی سلطن ایشینا.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه تاسو مشال لريو ته خوږی د تاسو قربای ما او ورزو د سر راپور تاسو په پام راګرځوم. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کورمه کې شخړې دوام لري. په کورمه کې شیعه سنی ترمنځ شروع جګړه لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه دواړو ډلو د دواړو خواو ولس تنه مړه شوي او تر شلو زیات زخمي شوي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. په سیمه کې اوس یو شمېر علاقو ته دا شخړې غځېدلې دي. کورمې ته د کمیشنر لویه جرګه هم ورغلې او هلته یې له فریقینو سره مذاکرات پیل کړي. تفصیل د طارق اورکزي په دغه راپور کې.
په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شروع شوې جګړه دا وخت یو شمیر نور سیمو ته غځېدلې. د جمعې پر ورځ دواړه ډلې په کونج الیزو غوزګړی پیوړ او تریمنګلو کې هم انختې دي. د پیرکایم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی په سهار ویلي که څه هم جګړه تر یو محدود علاقې پورې وه خو اوس دا ورځ تر بله خوریدل شروع شوی. حکمتیار زیاتوی په جګړه کې دواړه فریقین نه یوازې پر یو بل مورچو توغندی ولی بلکې عامه بدی هم په نخه کوي چې ورسره یې ترخه خوره شوې ده. ځایي مشر دا هم وایي که جنگ کلار نه کړی شو نو دا خطر شته چې ټوله منطقه تر خپل اثر لاندې راولي. تلرشتم اکتوبر چې کله په بشرو کې جنگ شروع شولو نو ځلې انتظامی د مشرانو یو مشترکه جرګه جوړ کړه او هغلته جګړه ودروله. خو دا کوششونه هله ناکام شول چې په چرخیلو کې پر مسافرو گاړو خونړی برید وشولو. په سیمه کې تر اوسه د شیعه سنی مشرانو درې ځل ناستې شوی خو بیا هم جنگ تر اوسه نه دی ودرول شوی. په سیمه کې دا جګړه ولې دومره اوږده شوه او هغلته فرقایزه بڼه د خپلولو بنیادي وجه څه ده؟ دا پوښتنه مې ځایي مشر ملک عبدالولي خان مخې ته کېښودله. نو هغه په ځواب کې وویل د حکومت کمزورتیا یوه غټه وجه ده چې هغلته دا جنگ شروع دی. خان زیاتوي دوی دا کولی شي چې لوزنامه وکړي خو عملي کول یې د حکومت ذمواري ده. ځایي مشر وایي په سیمه کې څو ځل د شوي لوزنامې خلاف ورزي شوې خو پوښتنه ونه شوله. هغه دا هم وایي په ټولنیزو رسنیو د یو بل فرقې او مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخي هم جګړې ته حالات برابر کړي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو له تشې مشرانو بار بار مطلبې وکړې چې په اهل بیت او د صحابه په شان کې څو ګستاخي کوي نه په کور هغه ته هغه سازو ویل کې څو کوم بل پوه شوه دي. خو مګر افسوس خبره دي چې حکومت ریټ پیل هول خاموش دي چې څو واجه دي اوسه پورې چوته سازو ملونه شو.
تر دې مخکې په جولای میاشت کې شروع شوی فرقایي جګړه تر هغه ودرول شوی و چې لا ورغزو هنګو او کوهاټا ورغلي د مشرانو جرګې شې سوني ډلو ترمنځ د امن معاهده وکړله. د یاد معاهده تر مخه په سیمه کې دواړه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي او چې چرته هم څه بده پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به انتظار کوي. خو مشرانو په خبره داسې ونه شول. بل خوا په دغه اړه ځلې انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریځ مخې ته راغلی. خو پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري پر 28 اکتوبر مشال لوډیو ته ویلي د جمعې په ورځ د کمشنر جرګه کورمیتا راغلی او هغه مذاکرات هم پیل کړي خو جنگ لا نه دی ودرول شوی. توري زیاتوي اول غواړي چې جګړه په ودرولو د سیمې امن بیرته بحال کړي او بیا به ګوري چې دا ټول صورتحال په خرابیدلو کې لچا غلطي شوي او کنا چرته پکې پټ لاس دی.
نو سبا انشاءالله امید ده چې جرګه کینی نو نو اپر کوم تمه مشران دی او جرګې په وسط سره انشاءالله مو کوشش داره چې سیسفایر وشي. سیسفایر وشي هغه نه بعد انشاءالله چې څو جرګې مخ کې مطلب څه لای عمل دی هغه باندې انشاءالله خبرې کیږي. خو مو اول کوشش داره چې الله کې کې سیسفایر وشي امن راشي دزبندي وشي هغه نه مخ کې انشاءالله چې طریقه راو پاس.
په 28 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونا تر روانېدلو پس د جنگ آغاز شوه دی. په سیمه کې د جګړې په لا بشرو شولو چې دا و سده مرغې چینا مسعود آباد سنگینه خور کله ابراهیم زو بلش خیر غوزګړی او کونجل زو ته خور شوه دی. په جګړه کې تر اوسه د ضلع انتظامی پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دوړو ډلو ولس تنان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې حالات تر خرابیدلو پس د موبایل او انټرنیټ سہولت معطل دي او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي دي. په سیمه کې لا سلو ورځو تعلیمي ادارې هم بند پاتې شوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
از مشال ریډیو ته وګي او دغه سي د لامنه د پیښو د پاره د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جاني خیلو کې د امنیت ټینګښت لپاره سبا د اتوار پر ورځ جرګه کیږي. د سیمې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې هدفي بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره په سیمه کې د امن لپاره څو وارې جرګې او لاریونونه وکړل خو څه نتیجې نه دي ورکړي. خو په سیمه کې پولیس وایي د تازه پیښو مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دوه ځایي کسانو زید احتجاجي غونډه کړې او د سبا اتوار ورځ نه درې ورځې نه لویه جرګه را بللې. د ځای خلکو په وینا د اکتوبر په شپږویشتمه وسله والو جاني خیلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله مری پرې کړی او وژلی یې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دوکان کې وژلی وو. د دغه پیښو پس جاني خیلو یو ځل بیا احتجاجي لاریونه او غونډه وکړه او د سبا اتوار ورځې نه یې د راتلونکې پرېکړې لپاره درې ورځنۍ جرګه رابللې ده. جانی خیلو کې د نوړان د هم روان کال کې تر 15 پورې ځایي ځوانان مشران د پولیسو او اف سی ځایي اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جانی خیلو یو فعال علاودین د غلطه خپله وینا کې وویل چې د اتوار ورځې نه درې ورځنۍ جرګه کړي چې پریکړه وکړي روزانه ځوانان مشران وژل کیږي. په حکومت فوز او وسلوالو ټولو باندې غږ کړي
دا کاغذ چې کوم تر یلا شوی دی داخلي صرف دغه د پرانه وتر یا شو دا دومره انتها توانګیر دی چې د زونی خیل چې څومره هدا بارډر ول دی څومره د ملشه ول دی څومره د پولیس ول دی بو هر یو باندې دا سر دریمی او نن چې دا زون می شو پرېس شو سابو د بل ته هل یار جوړ کړه دا نه غټ سلام خونش ته چې ته خلی مو په ملشه بندالو لاوی چې ته په ملشه کې غربت ته دغه خلک ته تاسو یای د زونی خیل خونی آیسته چې نه می شو د امړي چې خدای وا خبره درته کو په کور کور دوا دوا درې درې دی دا زیوی ورور می شو سمړي په درې ورځې کې دا خپل ورونو په اوزي طالب ته د حکم ورشي فوجي ته د ه ورشي دا څه واځ خبر تر اخشنی چې طالب کین ګروپ یې غړ په یو خلې ارته ته مخصوص کسون یې نو کوم توازق شی به یو سره کوم کښنی پټه خبره هن دي دا څه واځ خبر سره کښنی چې پکې نو ما مړاوي
دا جانی خیلو تازه لاریون پاړه حکومت تنظیمي لاس نه دی ویلی خو د جانی خیلو پولیس تانه یو چارواکی چې د حالاتو نزاکت ویره له وجې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومو وسلوالو زید درج شوه پولیس پلاټن اکړي او د غلط امنیت لپاره هڅه روانې دي. د دیوړان د امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلط امنیت ته ژمن دي د وسلوالو زید به توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دیوړان د 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو مندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جانی خیلوای چې امنیت ورځ تر بل خراب شوي وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اړوندونکو سویلی ودرستان لوی دلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل دي چې د وانسری تانی پولیسو د عوامي نشل ګوند مرکزی ورکینګ کمیټه غړی یاد وزیر د بغاوت په مقدمه کې گرفتار کړی دی. سویلی وزیرستان ټانګ دلی عدالت کې یاد وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د وانه سیټي تانی پولیسو په اکتوبر شپږویشتمه یاد وزیر په وانه کې گرفتار کړی او سبا ته به بل اوریدنه کیږي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانا سیټي تونې پولیسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ورکینګ کمیټي غړی ایاز وزیر د سویلی وزیرستان ټانګ ضلع عدالت کښې د ایاز وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر په دغې براکښې ویایي
ایاز د جمهورات پرځی ارست کړای وو په وانا کې سیټی تا نه وانا او فارین جمعې پرځی پېښ کو عدالت عدالت بیا جوړ شل ریمان بند ټانګ جیل تا ولا جلی ټانګ جیل کې د فلال بیا میدان د پلی پیکشن ورته جمع کو او وزیرستان عدالت کې په مقام ټانګ باندې او سموار پر ځو که خیر و ان شاء الله ارګومنت وی په دې د پر هاي باندې بغاوت ولې مقدمه دي چې ویجنګ وار اگینست کنټری یا د ملک خلاف بغاوت کې یا د ملک خلاف سازش کې دغه د فیدی د سیټی تا نه وانا اف ای آر د چې کیمرز د
مشال ریڈیو دے عوامی نیشنل گوند غڑی ایاز وزیر گرفتاری پا باراکش دے سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس و مشر فرمان اللہ سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص دے ایاز وزیر گرفتاری پا باراکش مشال ریڈیو تا وویل
دلتا چیکی سیمو فایر کټ شوی دی فایر په 2022 کې کټ شوی دی نو په فایر کې دوانیو فایر باندې چې کیمو فایر دی چې اده غدارې مقدمه دي نو هغه چې دی په کې درج کړای دی لکه یل ته په هاد نازیوت فیک چکیم ایف آئی آر دی دا کٹ شوی دی پا سیاسی خالق پا عام ولس پا پشتون تا بود مومن چی آغا دی غداری مقدمی دی آغا دست مقدمی دی چی غنڈ دی فی پا که لگاو شوی دی خو پا فایار که هم پولیس بیواسا و نو آد مختلف پریشر پا واجا دی پولیس دیپارتمنت دا شای کٹ کرائی دی
دی سویلی وزیرستان لور زیل سیاسی گوندونو مشارانو مشال ریڈیو تا دا هم وویل چی که ایاز وزیر زر خوشای نکڑای شوی او دی ٹانگ زیل لینا د سویلی وزیرستان عدالت پلے ضلعوں تا زر منتقل نکڑا اشول بیا وہ د سیم اسدین کی پلوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے وہ مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تو وزباڑی تا د باڑی سیاسی و مدنی فعالان او سوداګرو د خیبر او پیښور پولیس ناوړه چلند پاړه شکایتونه لري د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لري تر په خبرو کې تور پورې کړای پولیس یې بې ځای نیسي لګاړوي راښکته کوي او ترې بتی یا قلمګونه غواړي او د نه ورکولو په صورت کې بیا پرې نشي موادو د کاروبار مقدمه جوړوي خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي وایي د بې ځای زورونو په اړه پلټنې کوي او هغه افسرانو خلاف به کاروایي کوي چې په دغو کې یا په جعلی مقدمو جوړولو کې ککړ دي نور تفصیل فرحت شینواری راکړي
د خیبر په باډه کې سیاسي او مدني فعالان ویلي چې په خبر پولیس عادي وګړي او کاروباري خلک بے ځای زوروي دوی وایي چې کله باډې نه په خبر ته ځي نو په لارو کې راخکته کړي او د نشئی مواد او سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو لرلو په تور کې پرې بے ځای پرچې کټوي د باډې او سیاسي فعال او سوداګر خانولی پردای مشال ریډیو ثوای چې په کار د پولیس د دې ناروا چلن نه ډډ وکړي
نو دا پولیس په سیکریټری پول روډ باندې او په بڑا قدیم چیک پوسټ کم سربند لر د بڑا روډ باندې په دا باندې ولوړوي او بالکل ز پخپل ما بدل یار استعمالوم سیکریټری پول لر په دې باندې پولیس باقاعده خلکو موبایل ګوري واتس اپ یې ګوري تلاشي اخلي ګاډي ودرای او مو پخپل د پولیس نه پختنه وکړه چې تاسو د څه کوو هغه وی چې مونږ د آیس یا د سمګلینګ څخه کم خلک ملوث دي پکې دغه سرچ کوو ګورو یې نو مو چې بیا ویل چې یا به دا خرچا کوي او یا به پرچا کیږي مطلب دا که په موقام چا پیسې رو کولې نو بس چې به کني به مونږ پرچا کوو مونږ د منشیاتم خلاف یو به تخوریم خلاف یو خدای پولیس د غرویم خلاف یو
د باډي یو مدني فعال هاشم خان پر دی وای چې بغیر لس ثبوتونو په کاروباري خلکو چاپی وهي او کډاو سره مخ کوي
په بتا خستو کې پولیس ولګیر شول تو سه لپاتا دو درېمه خبره دا چې ابل او رسکم کیس پرنګ روډ باندې شوی دی د پښتخاره او سرباند او یتابوت په درو تونه یوزو نه یو برګین نه بولی دی په درو تونه تقسیم کړی دی او اغه ته پیسې غوښته او دغه نو ور کولې بس پرشای په کاټ کړل لکه ایف آی آر یې په باندې وکړلو دغه نه بغیر هم ډیر زو داسې دی چې بتې شروع کړی دو د مونږ د خلکو نه چې څوک لګ مول دوره کا سو ګوري نو وینسی شل لکم ته خلی ډیر شل لکم ته خلی 50 لکم ته خلی چې پیسې نه ور کوي منشیات پسې ولي کې دوسر خو ډېر پروت وی کنه منشیات پسې ولي کې او ایف آی آر په باندې و کې اب یا باندې واخی وب سر ولې بر ولې پر چپ سې خو څوک رو چتیګم نه کنه څوک دومره نوي چې احتجاجونه پسې وشي یا دمرا کولو شي یا څه ثبوت چې سره هر څړي زره خو ثبوت هم نوي چې کیمرا په هر ځای کې لګیدلی چې زده ونی مو پسې کم ځای کې دی ونی مو کم ځای د ظاهر کړلو نو ډېر زیات تنگ شوی دی د خلکو احتجاجونه ون کړل
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته په یو استولی لیکلی پیغام کې ویلي چې د خیبر کوم پولیس پایان خلکو نه په بتو یا کلنګونو غوښتو کې ککړو هغه نیولی او د جی آی ټی یا ګډي پلټنیز ډلې ترې تحقیقات پیل کړي او چې د باډي کوم وګړي په خبرو په خواوشه سیمو کې پولیسو زورولي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپوري نوټس اخیسته او د پښتخاري او سربند ثاني پولیس افسرانو او سپایانو پر ضد انکوایري مقرر کړي د خیبر او پیښور ځنې تانو پولیس افسرانو بیا په دوی لګول شوی تورونه رد کړي او دوی ادعا کړي چې د نشئی موادو یو شمېر سمګلرانی سره د نشئی توکو نیولی او په عدالتونو کې پرې مقدمه روان دي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د اکتوبر په 20 د لاهور د پنجاب پونتون څخه یو بلوس د کوون کې فرید بلوس پولیسو نیولې. پولیس او د پونتون امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوس د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې. خو بلخوا د پنجاب پونتون د بلوس د کوونکو سازمان وایي پر نوموړي بې بنیاد مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فارمیسنګ بلوس پرسن وایي د پنجاب په پونتونونو کې بلوس د کوونکي تنګول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کمیشن هم دا خبره کړې ده. دې اندېښنه ښودلې ده چې د پنجاب په پوهنتونونو کې پښتانه بلوڅ د کوونکي ځورول کېږي. تفصیل له فرخند اسد نه اورو.
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کېږي چې فرید بلوس د پنجاب پوهنتون د سلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینې کسان په زوره موټر ته خېجوي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوس زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسټي او پنجاب د دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوس د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. د دغه کونسل یو غړی آصف بلوس د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشه یي توکو د قاچاق بې بنیاده مقدمه درج کړې ده.
زموږ ملګري چې په برکت مارکیټ کې د چای څکلو وروستو پوهنتون ته روان وو او چې څنګ پر دروازه را دننه شو نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې څلورو کسانو لومړی دی ونیو بیا یې ووهلو. فرید مزاحمت هم وکړو خو هغې پرې نه خود. موږ د شپې ناوخت ته پورې احتجاجو کو خو بیا د پوهنتون امنیتی ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړ.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بلغړی اسد بلوس مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نه شوه چې زموږ ملګری فرید ولې تښتولی. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تانې راته تایید کړه چې فرید بلوس له دوی سره دی. پر هغه یې د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته د ملاقات اجازت را نه کړی شو خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شوه.
د لاهور د ګارډن ټاون پولیس ثاني چارواکو په دغه غاړه د ټلیفونونو جواب ورنک خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوس د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خبره کړې او ویلي دي چې فرید بلوس په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشئی موادو تر رسولو کار کولو نو ځکه ونیو. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتي افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل پر نوموړي د نشئی موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې پیل کړی دی.
معلومات دا دی چې دغه تن به پوهنتون ته د نشئی موادو سپلای کوله. بلوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې د به دغه کار کوو. د تا له دې وړاندې سو واري خبرداري هم ورکړی شوی دی چې دغه کار دې نه کوي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوس د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28 دغه پیښې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوسو زده کوونکو پر زورولو او بیرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید دا وترول شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پر سنسمشر نصر الله بلوس د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل د پنجاب په تعلیمي ادارو کې بلوس زده کوونکي ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
پروفایلینګ کې حوالے سے ایک باقاعده پټیشن
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلینګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډول په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلور کلن راځي او مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دا غاړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر شو، خو هغه څه ونه کړل. بیا د سیاستوال سردار اخترجان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ شو چې پکې د 9 زده کوونکو مقدمې تر بحث لاندې وي. دغه کمیشن په خپل رپورټ کې دا تایید کړ چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوڅ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوڅ زده کوونکي امنیتي ادارو گرفتار کړی و چې 15 ورځې وروسته بیا خوشې شو.
کورم کې د شی او سونی ډلو ترمن روانه جګړه کې تر دا مهال 19 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. دغه جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې او پرون په کونجی الیزو، غوزګړی، پیواړه او تریمنګلو کې تازه نښتې شوي دي. د خلکو وایي په جګړه کې درنه وسله کارول کیږي او د یو بل د مورچو په نښه کولو سره سره د ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشال لیدو ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلي، مذاکرات یې پیل کړي خو لا اوربند نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د بنو کجاني خیلو کې ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لیدو ته وویل چې د اکتوبر په 6 وسلوالو جاني خیلو کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دوکان کې وژلی دی. د پیښې وروسته په جاني خیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ. پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نیشنل ګوند د مرکزي ورکنګ کمیټې غړی ایاز وزیر نیولی او د هغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې. د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه مشال لیدو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د واڼۍ نه نیولی او د ټانک زندان ته یې لیږلی و. د پاکستان فوج وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکای سیمه کې د ماین په 14 کې لږ تر لږه 2 پوځیان وژل شوي دي. پرون د اکتوبر په 20 د فوج د عامه اړیکو دفتر لخوا جاري شوي بیان کې دا خبره شوې ده. دغه بیان کې راغلي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا کې هم عملیات کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او 2 نور ژوبل حالت کې گرفتار کړي. پاکستاني طالبانو ویان محمد خراسانی د جنوبي وزیرستان په سروکای کې د پیښې ذمہواري منلې. مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو خبري غړایا دا او د نشریات په لور راځو. لند خبرونه موریده اسرائیل نن وویل چې له ځواکونو او زغروالو وسایتو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړی دي. دغه عملیاتو پر مهال هوایی او سمندرګي پراخي حمله شوی او د حماس ډلې سمسي بمباري شوی دي. دغه سمسي پر غزا د واکمنې ډلې حساس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. په دې اړه باندې تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له دې کلا بندې شوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول شوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي لارې حمله د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې 2 کلیدي قمندانان تیر شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینا وخت د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او د اسرائیل پوسټ یې زمينه برابره کړې چې د جګړې په نیوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم پناه ځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوې ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې ته د غبرګونونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه باندې دا راپور وړاندې کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیون غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري استلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د زورولو. ملال یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغه لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلیز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو، له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټک او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمنګ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشی کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلق ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشی او کیسونه لري، چې دغه سی بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي. نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سیاسي اقدام وکي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته، خونه غوړې د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل:
زمونږه غوښتنه له هغه یوادونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرینګ دي چې هغه افغانان چې د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرینګ دي چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزه ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آبادا د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ پایل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آبادا 200 هغه افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې د غهواد لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې و. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیونو څخه ډیر دا افغان کډوال په خپله خوښه له دې هیواده ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د وستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 3 د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بي ځای شوی او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو این ایچ سی آر ویلی چې په تیره یوه لسیزه کې د بي ځای شوی او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو افشا کولو په قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان دوه عریضی رد کړي دي. عمران خان په دې قضیه کې د پنډای پاډیاله دندان کې بندي دي. نوموړي های کورټ ته د مقدمې د ختمولو او لدندان په ضمانت خوشي کولو لپاره درخواستونه ورکړي وو. په دې اړه باندې تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ په 8 اکتوبر د سرکاري راز افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د عمران خان د دوه درخواستونو په اړه فیصله اعلان کړه او دواړه درخواستونه یې رد کړل. د په یو درخواست کې د مقدمې د ختمولو او په بل کې په ضمانت ته جیل نه راوتلو غوښتنه کړې وه. د عدالت لخوا د درخواستونو رد کېدو نه پس عمران خان د ډیره جیل څخه د خپلې کورنۍ په مرسته په اکسپانه په یو بیان کې وویل، د تیرو څو ورځو سزا په خپلو سترګو ګورم چې د قانون یوه ټوکه جوړه شوې ده. دا هر څه د لندن تړون نتیجه ده. د څه چې موږ وینو دا زموږ د انصاف مکمل رنګېدل او تباهي ده. زما خلاف په مکمله توګه جلی د دروغ او د سیاسي مقصدو لپاره مقدمه جوړې شوې دي. دا مقدمه ځکه جوړه شوې چې ما د انتخاباتو نه پس هم په جیل کې وساتي. عمران خان په خپل بیان کې دا هم وویل چې د په جسمانی توګه بيخي روغ رمټ دی. د خپل پلویانو غږ وکړو چې په ملک کې کله هم انتخابات کیږي نو خپل ځل پورې انتخابي مهم دی وچلوي. دا هم وویل چې د ملک نه د بهر تللو اراده نه لري. د عدالت د فیصلې د اعلان نه پس د یو وکیل خالد یوسف چودھری هم په اسلام آباد کې کورٹ کې راته ورته خبرې وکړه.
جس طرح ہمارے دلائل تھے اور جس طرح قانون کا اور ضابطہ فوجداری کا اور آئین کا بنیادی تقاضا تھا،
څنګه چې موږ دلائل وړاندې کړو حکومت د قانون او آئین تقاضا ته نو د خیر مطابق خو پکار وشنل په سایفر کیس کې د ضمانت شوی وو. نو نن چې موږ اسلام آباد های کورٹ تر ورستو نو چیف جسټس عمر فاروق ضمانت رد کولو فیصله اعلان کړه او لاړو. زه د فیصلې ډېر مایوس کړم. د یو وکیل په حساب زه وایم چې نن د پاکستان د انصاف نظام
رنګ نظام انصاف ہے.
خوزنه قانون پهان او تزنګران وایي چې د عمران خان د وکیلانو دلایل د دې سبب شول چې د درخواستونه رد شي. اسلام آباد کې د لان رسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد چې د لومړی ورځې راسي د مقدمې په هر اورېدنه کې ګډون کړی د مشال رډیو ته وویل،
اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جو دلائل دیے گئے تھے ڈیفنس کونسل کی جانب سے.
د مقدمه کې تر ټولو زیاته تشویش خبر ادارا چې د صفایي د وکیلانو د دلایلو په بنیاد اسلام آباد های کورټ وویل چې دا یو قسم ته اعتراف جرم دی. وکیلان وکیلان د ضمانت په کیس کې خپل ټوله پته نخ کړه کوي او هغه د ټرایل لپاره ساتي. دوی د ضمانت په کیس کې خپل هر څه ښکاره کړل. دا ښکاره شو په دې مقدمه کې د ستونزې ډېرې زیاتې شي.
ټرایل ہے اس میں ان کو بے شمار مشکلات جو ہیں وہ اٹھانی پڑ سکتی ہیں.
خو په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کسی د خبر سره اتفاق نه کوي. دا د یو سوال په ځواب کې مشال لوي ته وویل،
د دوی قانوني پلی چې د دوی غدا ده چې دا جرم نه دی. د وزیر اعظم د پاره مثال سایفر چې دی ډی کلاسیفای کول دا د وزیر اعظم اختیار. د دوی ټول کیس پر دا بنیاد نو ځکه دوی دا ارګومنټس دارنګ بل کړی نو دوی خدای انکار نسی کولای چې سایفر د عمران خان سرونه او لا سایفر عمران خان استعمال کړی نه دی. تر څو پوری اسټابلیشمنت نه غواړي عمران خان باندې سره وته سپریم کورټ به بیا ګورو چې سپریم کورټ په دې اکل څه چې دوی اپیل تراسي د سپریم کورټ په دې اکل څه نظر ورکوي. کشمیر امکان یې نسته البته ضمانت چې دی هغه اوس نه اوسونو د الیکشن زباد کېدلی سي.
یادونه وړ ده چې په اپریل 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس د تور لګولو چې دا یو بهرنی سازش دی او دغه حکومت امریکا په وینا ماتیږي. په دې لړ کې بده هغه وخت په امریکا کې د پاکستان د سفیر رخوره لګل شوی یو خفیه مرسله یعنی سایفر حواله ورکوله او یو کاغذ به په جلسو کې په لاس کې نیول ښکاره کولو. خلکو به داسې ګمان کوو چې دا هر څه په دې کاغذ کې لیکل شوي دي. د امریکا حکومت د عمران خان تورونه رد کړي دي. سرکاري راز د خپل سیاسي مقصدو لپاره استعمالولو او ښکاره کولو په تور کې عمران خان په اډیاله جیل کې قید دی او د دې مقدمې اوریدنه هم په جیل کې دننه کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د لده تحصیل میدان کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې له وجې د ماشومان زده کړې متاثره کیږي. دوی وایي باید حکومت په دې لړ کې عملي اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي، خو په سیمه کې چارواکي وایي د لده میدان کې سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضري له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف به کاروایی کوي. نور حال اشتیاق مسجد ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی اوسیدین کی ویائی چې د سیمې سرکاري سکولونا یې غیر فعال دی چې په وجه یې ماشومون د تعلیم حاصل کول نه بے برخه شوی دی. په دغی برعکس د لادا میدون کلی دوا اوسیدین کی مشال ریډیو تا ویائی.
د مون مامین الله د سب ډیویژن تحصیل لادا ویسیون یوت کونسلر یو. کچیر تاسو وکسه په ویسیون میدان شې صرف زکه چې میسر سلطان او امن آباد چې کیم دی دایری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار سکول نه دی اغه نن فنکشنل دی. په دغه باندې مو په ذات خود د ډي سي سره خبره پکړی دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړی چې بای ابودی هزیو تا دو سکول نه جوړ شوی هدي خو ترنن ز پر مو په دې سټاف ونه لیدل. لہذا څه وجه دو چې تاسو مانیټرینګ هکا و یک باوجود ها د سکول نه نن فنکشنل
د مون مشر خان دی ز میدان سره تعلق لرم. مشته د ایجوکیشن ډرا مسله دو چې مشه سکول نه شډر دی خو دا غیر ابودی ته چې کوم باشون دي دا لایلو پر ګرځېږي هیڅ دیته د سکول سوالات موثر شوی نه دی. به تعلیم استریږي مش کم از کم 120 کورې نه پژمې باندې هندلته پوتې کیږي. دا نور چې کوم کاسان دي دړي خان ټانک د غزلې تدریمي باشون بیاي د سکول د پوره چیرته د تعلیم څو سوالات مشته نشته.
مشال ریډیو چې د لادا میدان کلی اوسیدونکو د سکولونو فعال کول غوښتنه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مخه تک شوا وای و ویل
میدان کلی کی چکم سکول ندی کا گرلز دی کا بوائز دی اگر سکولون نمی کلک ما تا ملاو شی ما پورن بل پورن دی ڈی ایسی میٹنگ کرے ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی میٹنگ میں کرے ایجوکیشن افسر پکی میل فیمیل بڑا ناستو مانیٹرنگ والا پکی ناستو تاگا پکی اگرم واقعی دا سکولون وغیرہ ذرے ورکڑی دی کنا ہو پکی حضری ورکڑی دا مانیٹرنگ والے گوری پکی دا ہونا بڑو دی کی گی چب ہیبیچول غیرہ ذر دی اگو خلاف دروین شوری دی سکول آرسان غیرہ ذر دی اگو خلاف دروی کی گی اگونا بو پلس ڈیسپٹر ایکشن بو اگو اگر سکی گی اخپل کمسر دیو میل یا فیمیل یا
د سویلی وزیرستان لادا میدان کلی اوسیدونکو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، پاکستان کې د منصوبه بندۍ کمیشن چې سرکاري کمیشن دی دوی د دینی مدرسو د نظم لپاره یو ډایریکټریټ جوړولو منظوري ورکړې او په دې لړ کې دوی غواړي چې د تعلیم وفاقي وزارت سره مدرسې رجسټرډ شي. د کمیشن مرستیال مشر جانزیب خان په مشرۍ یو غونډه شوې او د دې لپاره 1.25 روپۍ مختص شوې. دا به د دینی مدرسو په اړه ټول معلومات راغونډوي او په دې لړ کې به 14 میز دفترونه هم جوړیږي. تفصیل شبیر جان راکړي.
دا پلاننګ مرکزی کمیشن اعلامیه لمخې د رجستر شو مدرسو سره به د منځو او ثانوي او تخنیکی زده کړو له بورډونو سره د الحاق په تر لاسه کولو کې مرسته وشي. د دوی زده کوونکو ته به اجازه ورکړل شي چې د ثانوي او لړو ثانوي زده کړو او همدارنګه تخنیکی او مسلکي مضامین په معیاري امتحانونو کې برخه واخلي. خو پاکستان کې وفاق المدارس العربیه وایي چې دوی حکومت سره 2000 مراسې مذاکرات روان دي او تر سوچ د دوی دغه غوښتنې نوې منل شوې تر هغه د دوی خوشه اته زره مدرسې ځانونه حکومت سره نه رجسټرډ کوي. د یاد سازمان ویان مفتی سراج الدین مشال لیډو ته وایي
موږ ټولو مدرسو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو به حکومت سره دا رجسټریشن نه کوئ تر څو پورې چې کوم زموږ جایز مطالبات دي، مثلا دا چې حکومت په زموږ نصاب کې مداخلت نه کوي او زموږ چوټیانو کې زموږ مدارس اندرونی نظام کې به مداخلت نه لري، او بل چې کوم زموږ مشرف دور کې پابندی لګیدلې وه چې کوم فارن زموږ طلبا دي د هغوی ویزې مسله ده، کوم بهرني طلبا راځي د هغوی ته ویزه نه لګي، او زموږ بینکونه موږ ته اکاونټونه نه کولی د مدرسو په نوم باندې چې کوم کلو شوي دي هغه ټول منجمد دي. که چېرته زموږ تاسو دا مطالبات منئ نو موږ به تاسو سره رجسټریشن وکړو. حکومت وایي چې تاسو اول رجسټریشن وکړئ نه پس پس تاسو مطالبات منو. موږ ورته وایي دا سخونه شي کېدی تاسو زموږ ړومبی مطالبات ومنئ نه پس موږ بیا رجسټریشن کوو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع حکیم آباد کې د حکومت سره یو رجسټر شوی جامع یوسفیه مدرسې مشر ډاکټر مفتی شوکت خټک چې دا کوړی حقانی مدرسې کې هم استاد دی وایي د رجسټریشن د کوونکو ته هم او مدرسې ته هم ګټه وي، باید ټولې مدرسې د حکومت سره ځان رجسټر کړي دي.
د میټرک او د دولسم څورلسم شپړسم ا دې د ایکویلنسی ایچ سی نه راخلي، نو چې کله د خپل رجسټریشن په هغه طریقې سره وشي نو ایکویلنسی ته د ضرورت نشته. د ګورنمنټ کوي د ته سره ګرانټ ورکوي بار دنیا ته تللو لپاره، نور په مذهب کې نور مزید تحقیق کولو لپاره، نو هغه مراغات هم د اخستای شي، سکالرشپ اخستای شي، اډډ غنی وي، انټرنل خدای خپل یو سغل لري او بار نه موستلی د موږ نو پاکستان کې څومره لوی لوی مدارس دي، د محتممان دا فایلر هم نه دي. د دنیا او د پاکستان مرویجه قانون او دغه نه به خبره غندې یو نظام د چلیږي.
نو موږ جاته وی چې زیاتره دینی مدرسې زکه حکومت سره ځانونه نه رجستر کول غواړي چې دوی د حکومت عمل دخل د مدرسو په تعلیمي نصاب کې او د پنګو په کارولو کې نه مني. پاکستان کې زیاتره مدرسې د کال اتل لسوا شپیتم سوسایټي اکټ دلاندې رجستر شوې دي. د پلانینګ مرکزی کمیشن اعلامیې لمخې هغه مدرسې چې د رجستریشن شرایط نه پوره کوي په هیواد کې به د کار کولو څخه منع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کاوه
په لسنی مبجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مبجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مبجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
داس مشال لري ته وګي اوردن کو د پښتو نور سمیز د جوب په نصاب کې د شاملولو په شخصي سکولونو کې د خودو او په دیلر کې تګلارې لپاره په مفکوره سیرنید مرکز کې غونډه شوه. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې د پېښور های کورټ ټولو غیر سرکاري سکولونو ته امر کړ چې پښتو د سمیز د جوب په توګه په ټولو سکولونو کې د لازمي بدلون په توګه معرفي کړي. نور تفصیل له پېښوره وسیم سجاد راکوي چې له یو ځد کوونکو سره د پښتو جوب په اړه خبرې کوي.
اسم خانه تو خوانځه پیجنې
نه جی
پوهنتون درته معلوم دی پوهنتون څه ته وای
جی درته معلوم دی پوهنتون چې په سبا نه پوه شي
او روغتون څه ته وای
روغتون چې روغ او صحت مند دی
ته کچھ نه پیجنې کچھ نه
نه
ته دا ولی نه پیجنې دا ټوله پښتو دا ولی مساله څه ده چې تا ته نه دی یاد ده
نه می دی اورېدلیو اسکول کې مونږه انګلیش وایو پاره کې لغه نشته پښتو نشته مونږه اردو وایو مونږه اسلامیات هم وایو مونږه سوشل سټډی هم وایو او لغه هم وایو میتس هم وایو کمپیوټر هم وایو.
دا خبرې مې د پنځم ټولګي د زده کوونکي محمد اسیم سره وکړې چې معلوم کړم چې نوموړی د خپلې مورنۍ ژبې په اړه څومره معلومات لري.
د پېښور های کورټ د رواني میاش په دریمه اونۍ کې حکم کړی و چې په پرایویټ یا غیر سرکاري سکولونو کې دی پښتو د لازمی مضمون په توګه وښودل شي. د یاد حکم د عملی جامع ورکولو لپاره د تګلارې ټاکلو په غرض په مفکوره څېړنیز مرکز پېښور کې د جمعې په ورځ غونډه وشوه. د غونډې مشرکوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل
چې موږ څنګه د کمې پنځه ژبې چې مخکې په اکټ کې راغلي په 2012 کې چې دغه درس او تدریس کې نه کړی شي او چې کومې نورې ژبې دي چې په دې پسې دي هغه تیار دي چې هغه کې پلومبي دغه باندې موږ سره ګجرو ژبه ده، غوري ده، توروالي ده، کلاشا ده، شینا ده، ارملي ده، نو موږ وایو چې دغه ژبو هغه د تعلیمي زده کړو برخه شي. دویم د کوم چې د مورنو ژبو د لپاره کوم اتارټي په 2012 کې د یو اکټ لاندې جوړه شوې ده، د هغې د ملکیت یو مسله ده، د هغې پته نه لګي چې هغه چا انډر ده. نو په هغې باندې موږ وزیر اعلی صاحب ته یو خط لیکو او بیا په روان میټینګ کې باغی باندې جاجا خلو چې څه وشو.
د حیات روغانی په خبره په 10 دسمبر 2022 باندې دوی د مورنو ژبو د پاسون لپاره پیل کړو او د خیبر پښتونخوا نه د 11 ژبو ویونکو په یاد پاسون کې شرکت کړو. د جمعې په ورځ په غونډه کې د شرکت کوونکو په خبره خیبر پښتونخوا د ژبو په لحاظ ډیره زرخیزه ده او ځینې ژبې د حکومت لخوا د توجه نه ورکولو او په نصاب کې نه شاملېدو له امله د ختمېدو سره مخ دي. مفکورې ته غونډې له ورغلي محمد زمان ساگر مشال ریډیو ته وویل
کیږي په زموږ په صوبه کې ټوټل 10 ژبې ویل کیږي د ټیم سره، او د کې سوال رسې په چترال کې دي او نور په سوات او په دې نورو سیمو کې دا ژبې ویل کیږي. کم جبج په کور کې ویل وای خپل مور پلار سره یارونو خویندو سره نو هغه کې هغه زده کړه چې کم دینو په اسانۍ کولی شي. نو دا خو ډېر ضروري کار هغه دی په دنیا کې دا ویل کیږي. دا خو دا یو څه نوې خبره نه زموږ د عمل لپاره پکار ده چې دا وشي.
یاد لري چې په کال 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت پښتو په سکولونو کې به تورې لازمی مضمون خودلو بیل پاس کړی وو. د هغه وخت د پلان مطابق ویل شوی وو چې په ټول پښتون میشته سیمو کې به په سکولونو کې به د کال 2012-13 دورې څخه د اول نه تر شپږم ټولګي پورې پښتو د لازمی مضمون په توګه معرفي شي. خو مفکورې ته ورغلي ژبپوهانو په خبره وروستو په یاد قانون عمل درآمد ونه کړل شو، خو اوس دوی هیله مند دي چې د عدالت امر به پر ځای کړل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو خوستا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ په دره کې سیمه کې د امن کلتوري ماخام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې تابعیا کوونکو وویل د دې مشاعرې مخه د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد له پرمختګ سره د خوستوالو د مینې په ډاګه کولو. د دوی په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمیر نور ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال همدا مشاعره د درګې د درکی د تاریخي ډندو په ځای جوړه شوې و. نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې او روچي د خوستی ځوان حمید اندیال په ترنوم سره پیلېږي.
تر سوچتا پس گندلې نسم نانا زبتر هغه پور غلې نسم نانا زبتر هغه پور غلې نسم.
د اکتوبر په 18مه د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماخام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د وی آزاد مشاعرې قربانه و. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال رولی تو ویل
امن کلتوري ماخام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت دی، هیڅ ویر او ډاډ نشته. او تر څنګ یې د سیمه منطقې کلتور د تڼیو ولسوالۍ اړوند د سیمه منطقې کلتور نورو ولسونو ته وړاندې کوو، نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شیان چې موږ دلته یې خدي لکه تیره دو ستو دو لنټیم دی پنادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خوړه موږ پخه کړی دي لکه مای وریجې چې په ډنډکې مشهور دي مستې ګډلې.
د امن کلتوري ماخام ته د خوست د بیلابی روسی مسربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمیر روڼ او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی وبللې. د پکتیا یو تن شاعر بابرزای او ساروایی
یو نښان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یاد افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازو که خلک دی، همدغه شان دغه رقم ته محفلونه، دغه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
مرګیا اوخلا ژړې اوخلا د خړ درګي شملې چلکې سلطنه شینا او د چیرخانې کڑکې تروشا په کول د روخلا مو پنسای ته جګلینا او مو ته یې پکول رورا
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعره، د لغات و مقابله، اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامه له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.